السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبری مجلې ته رابولم په دې سره د ازادي رادیو پروګرامونه پیلېږي البته مخکې مو د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونو ته غوږ نیولې و په دغې لومړنۍ سارنې خبری مجله کې شمشاد زادران تخنیکي چارې مخته وړي او اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان هوایي ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړی دي د سرپل ولایت چارواکی وایي د سیاد د میرزا ولنګ سیمې د بیانیولو توان نه لري دوی وایي داعش او طالب جنګیالیو په ګډه په دې سیمه کې تر 500 کسان وژلی دي نور مهم راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو سرټکی افغان حکومت د اقتصاد مخابراتو او فواید عامې وزارتونو ته نوی کاندید وزیران معرفي کړل مصطفی مستور د اقتصاد وزارت لپاره نومول شوی مخابرات وزارت ته شاهزاد اریوبی او فواید عامې وزارت ته یما یاری د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیوی چارواکی ویلی د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نږدې راتلونکي کې اعلانیږي او د ایران پوځ وایي د دوی یو تن سرتیری په یوه پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي څلور سرتیری وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي پوره خبرونه افغان حکومت د اقتصاد مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي او فواید عامه وزارتونو ته کاندید وزیران معرفي کړل د جمهوریت ریاست مرستيال ویاند د وخان میناپال تیرشپه ازادي رادیو ته وویل
د اقتصاد وزارت مصطفی مستور د مخابرات وزارت شاهزاد اریوبی او د فواید عامه وزارت یما یاری د نوی سرپرستانو وزیرانو په توګه باندې معرفي سوي دي او ورسته به ولسی جرګې ته د باور درای لپاره ورپیژندل کیږي
جمهوری ریاست وایي د پاتې وزارتونو لپاره به هم ډیر ژر کاندید وزیران معرفي شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی ویلی د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې د معینیت سرپرست میرمن الیس ویلس له دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې وکړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي دواړو چارواکو د افغانستان پر سیاسي امنیتي او اقتصادي وضعیت د سولې پر پروسې او نورو مهمو موضوعګانو بحث کړی دی د پکتیا د والی ویاند وی په جانخیل ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو په لړ کې اوسلو او یو زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي دي عبدالله حسرت پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي وسلوالو کې پاکستانی جنګیالي هم شامل دي
د وسلوالو مخالفینو لخوانه چې پاکستانی جنگیالوی هم ملتیا کوله د زمری د میاشتې په لومړی ورځو کې شدید بریدونه تر سره شول چې د افغان ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یک شنبه پورې یو سلو یو او یا وسلوال مخالفین چې له شلو نه زیاتې پاکستانی جنگیالي دي وژل شوي دي او یو سلو درویشت تنه نور وسلوال مخالفین ټپیان دي
د والی ویاند وایي هغه سیمې هم بیرته د افغان قواو لاسته ورغلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې ورڅخه تاکتیکي شاته کړی و په جوزجان ولایت کې د پولیسو لخوا نږدې یو تن تریا کشف او ضبط کړی شوي د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاوخوا یو تن تریاک چې قاچاقېدل د جوزجان د پولیسو لخوا کشف او ضبط کړی سول هغه کسان هم نیول سوي او تحقیقات ورڅخه کیږي چې دغه تریاکې قاچاقول
د جوزجان د امنیه قمندانۍ د کشف امیر نعمت الله کوهزاد ازادي راډیو ته وویل د تریاکو د قاچاق په تور درې کسان نیول شوي ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي څلور سرتیری وژلي او اته نورې ژوبل کړي د پوځ په یو اعلامیه کې ویل شوي دغه پیښه پرون یک شنبه د تهران د جنوب په 10 کیلومترۍ کاهریزه کارګوټي کې شوې په اعلامیه کې ویل شوي احتمالا پیښه د سرتیری له رواني ستونزې سره ارتباط لري چې ناڅاپه یې پر خپلو همکارانو ډزې کړي دي په یو بل خبر کې ورې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سخت دریزو وسلوالو لی ویډلې سره جګړه کړې. په پیښه کې دوه سخت دریزو وسلوال وژل شوي. تسنیم خبری آژانس پرون ویلي دغه نښته د ترکیې او عراق سرحد ته نږدې په غربي آذربایجان ولایت کې شوې. آژانس د پیښې د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. تسنیم خبری آژانس د سپاهي پاسداران انقلاب د پیاده قطعاتو د قمندان جنرال محمد پاکپور په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په نښته کې څلور نور وسلوال ټپیان هم دي. د ویلي ځینې پوځي وسایل نیول شوي. په دې سیمه کې د ایراني کردانو له سخت دریځو ډلو سره نښتې عامې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هغه خبری راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی د امریکا 2016 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. پنس په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړه ویلي د نیویارک ټایمز دغه راپور شرمونکی او توهینامیز دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې شوې ادعاګانې بیخي غلطې دي. او راپورونه وایي د فرانسې څارنوالانو د هغې قضیې په اړه د ټروریزم ضد تحقیقات پیل کړي چې یو چاړه په لاس سړي غوښتل په زوره د ایفل برج سیمې ته ننوځي. په دې پیښه کې چې د شپې شنبې ناوخته شوې چا ته زیان نه دی رسیدلی. هغو سرچینو چې قضیه له نږدې څاري د فرانسې خبري اژانس ته پرون یک شنبه وویل مشکوک کس چې په توقیف کې دی څارنوالانو ته ویلي له داعش سخت دریځې ډلې سره په تماس کې و او غوښتل یې پر یوه سرتیري حمله وکړي. وخت په افغانستان کې و بجې او دقیقې کېدونکې دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. نن دوشنبه د اسد 14 ده. د ازادي رادیو په لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایی پاوز پر روان کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي.
تر کال کې موږ تر زرو زیات هوایی عملیات درلودل. دشمن په منصوري عملیات اعلان کړی و. شنبه
سره پول چارواکی وی د سیاد ولسوالۍ د میرزا ولنګ سیمې د بیرته نیولو توان نه لري. په دې سیمه کې ویل کیږي طالبانو او داعش جنګیالیو په ګډه شاوخوا 50 کسان وژلې دي. د کونړ ځینې خلک له حکومت غواړي چې د کونړ د سیند پر سر د بندونو جوړولو ته هڅې زیاتې کړي او ټاکل شوې پیسې ورته منظوري کړي.
دغه 100 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم دپاره ځانګړي کړي دي موږ ترېنه مننه کوو او هیله لرو چې زر تر زره په دغې باندې کار وشي.
د ژوند په رنګونو کې هم له یو ماډل سره غږېدل یو
تقریبا نکاله کیږي چې د موډلنګ په برخه کې په افغانستان کې فعالیت لرو. واړم چې تل ملي دودونو سره وسم خپل کالیو سره وسم او نوې طرحونه ولرم نوې ډیزاینونه ولرم.
یو ځل بیا مو هم سهار په خیر. وخت په افغانستان کې 2 بجې و ته د خېدی راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د افغان هوایی ځواک په روان لمریز کال کې تر زرو زیات پوځي عملیات کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. د دغه وزارت یو ویاند وایي دغه ځواک هره شپه په بیلابیلو پوځي اهدافو تر سلو زیاتې الوتنې کوي. دفاع وزارت وایي د هوایی ځواک په مرسته د دښمن زیات پلانونه شنډ شوي او د افغانستان جغرافیه له ګواښونو خوندي کړی شوي. د پوځي چارو شنونکي هم د افغانستان د هوایی ځواک وړتیا ستایي خو د لا پیاوړتیا غوښتنه کوي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دفاع وزارت وایي په روان لمریز کال کې د افغانستان هوایي ځواک تر زرو زیات پوځي عملیات کړي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان ازادي رادیو ته وویل د هوایي ځواک بیلابیلې پوځي الوتکې د ضروري موادو او پرسونل د انتقال د مهماتو او عیاشۍ د رسولو د پوځي قطعاتو د ملاتړ د دولت د وسلوالو مخالفانو د سوق او ادارې د مرکزونو د ځپلو د ماین جوړونې او مخدره موادو د فابریکو لمنځړولو په هدف هر شپه تر سلو زیات پروازونه کوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ویل د دغه هوایی عملیاتو او فعالیتونو له کبله افغان ځواکونه توانېدلي د دشمن زیات تحرکات وځپي.
هر شپه کې د یو سلو نه زیات موږ خپلې وظایف د هوایي لیار نه اجراءات کوو. په دغه کال کې موږ د زرو نه زیات هوایي عملیات درلودل چې موږ وکولای شو چې د دښمن ټول هغه پلانونه چې په نامه د منصوري عملیات اعلان کړی و شنډ کړه.
د افغانستان هوایي ځواک د امکاناتو د محدودیت له کبله په هوایی پوځي عملیاتو کې له محدودیتونو سره مخامخ دی. بلخوا د بلاک واټر په نامه د امریکا یوې خصوصي نظامی کمپنی حادثې پیل کړي په افغانستان کې په هوایی عملیاتو کې خپله ونډه پراخه کړي. د چهارشنبې په ورځ ملټری ټایمز خبرونې راپور ورکړی چې د دې خصوصي کمپنۍ پخوانی اجرایه مشر ایریک پرنس د افغانستان حکومت ته داسې پیشنهاد وړاندې کړی چې وکولی سي له خپلو خصوصي جنګي او ترانسپورتي الوتکو او خپلو استخباراتي ظرفیتونو په استفاده په هوایی عملیاتو کې د افغان قواوو مرسته وکړي. خود ملټری ټایمز په حواله د افغانستان یوه عالي رتبه دفاعي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومی قمندان جنرال جان نیکلسن د قرارداد د دې پلان په اړه له ایریک پرنس سره له کتنې ډډه وکړه. افغان حکومت ټینګار لري چې د جنگ رهبري باید د افغان قواوو په لاس کې وي. د پوځي چارو تحلیلګران هم د افغانستان د داخلي قواوو په ځانګړي ډول د هوایي ځواک فعالیتونه او عملیات موثر ګڼي. د امنیتی او پوځي مسایلو شینونکي جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي رادیو ته وویل
دغه اوسنی جنگ چې د سه کال شروع شو ډېر شدید جنگ وم په اکثره ولایاتو کې. دغه جنگ چې مهار کړی د هوایي ځواک په هغې قوت و هغې قدرت و هغې کنترول و هغې تعقیب و چې د پلانونه هوایي عملیات یې شروع کړي دي د شپې او د ورځې. هوایي ځواک د افغانستان دپاره په جنگ کې ډېر اشدې ضرورت ده چې باید دا تقویه شي، تجهیز شي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویان بیل سالوین تیره اونۍ له پژواک خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وه په هیواد کې ټول هوایی عملیات د افغان ځواکونو لخوا پلان طرحه او ترسره کیږي او د افغانستان هوایی ځواک د لا پیاوړتیا په حال کې دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ د میرزا اولنګ او ځینو نورو سیمو د بیرته نیولو توان له دوی سره نه دی. د سرپل والی ظاهر وحدت تایید کړی ده چې په میرزا اولنګ کې ګڼ شمیر ملکیان او محلي پولیس د وسلوالو طالبانو او داعش په حمله کې چې د شنبې پورس شوي وژل شوي دي. د سیاد ولسوال هم دغه خبره کړې ده، ویلي دي طالب او داعش جنګیالیو دواړو سره لاس یو کړی وو او په میرزا اولنګ کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه باندې تر لنډې دمې وروسته یو رپورټ. د سرپل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې د لسګونو ملکیانو په وژنه کې وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې یو قمندان لاس درلود. د سیاد ولسوال شریف امینیار وایي دا حملې د داعش او طالبانو لخوا په ګډه د اسلامي دولت په نوم شوې دي. امینیار وایي موثق راپورونه ښیي چې 50 تنه د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوي چې پکې 13 محلي پولیس او ملیشا او نور عام خلک شامل دي. امینیار وایي دا حملې د طالبانو او داعش د دوو قمندانانو لخوا په ملکیانو شوي چې د طالبانو مشری مولا نادر او د داعش مشری مولا غزنفر کوله. خو وسلوال طالبان وای د حمله یوازې د دوی کسانو کړی ده. د وسلوال طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلی مولا غزنفر د طالبان وفادار کس دی خو په حملو کې ملکان نه دی وژلی. ویل کیږي دغه ملکان هغه وخت وژل شوی چې وسلوال طالبان او داعش جنگیالیو په ګډه د میرزا اولنګ سیمه د شنبې پورس په خپل کنټرول کې راوسته. په میرزا اولنګ باندې دوه ورځې سخته جګړه روانه و. د سرپل ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني بیا وی 25 کسان لا هم لا درک دي. په میرزا اولنګ کې د وژل شویو ملکیانو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سرپل والی ظاهر وحدت بیا تاییدوي چې د سیاد او په خاصه توګه د میرزا اولنګ کنټرول د دوی له وسه وتلې خبره ده. هغه له مرکزی حکومت د لا زیات ملاتړ غوښتونکی شو. د وی میرزا اولنګ د سیاد امنیتی دروازه ده. سیاد د سرپل د امنیت لپاره ډیر مهم دی او سرپل هم د ټول شمال لپاره خاص اهمیت لري. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه کړې او بیا هم وایو چې د میرزا اولنګ کوهستاناتو سوزمقله او ځینو نورو سیمو د بیانیولو توان د سرپل سیمه ییز حکومت نه لري. د ملي وحدت حکومت مشرانو په میرزا اولنګ کې د عامه وژنې دغه عامه وژنه غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د وسلوالو مخالفینو دغه کار د بشري حقونو ښکاره سرغړونه او جنګي جنایت بللی دی. همداراز اجرایه رئیس هم ویلی دی چې په ټول توان به افغان امنیتی ځواکونه د میرزا ولنګ د برتنیولو او د دغه نه بخل کیدونکو جنایت د عاملانو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. که څه هم وسلوال طالبان او داعش جنگلی سره جوړ نه دي او په ځینو سیمو کې سخت نښتې هم سره کړي، خو د رپورټونو په اساس کله کله ځینې طالب قومندانان داعش ته اوراوښتي دي. که په رښتیا هم په میرزا ولنګ کې د افغانستان د دغو دوو سرسختو مخالفو ډلو د یو ځای کېدو خبره سمه وي، دا به د امریکا له ملاتړ برخمن افغان حکومت پورې دی یو لویا ننګونوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښیست. دا چې د افغانستان په اړه غربي مطبوعاتو څه ویلي، خدای چې په دې اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصره واورو. واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او د دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللی دي. د ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پخوانی جنګ سالار دی او کلونه کلونه د ازبکانو مشر پاتې شوی، له خپلو دوو نورو تازه ملګرو سره چې پخوا یې سره لانجې هم وي یو ائتلاف جوړ کړی دی. عطا محمد نور او محمد محقق په دې ائتلاف کې د نورو تر څنګ د دوستم دوه ملګري دي. واشنگتن پوست ویلي چې د افغانستان د ژغورنې ائتلاف ټینګار لري چې د نظام سقوط په لاټه کې نه دی، خو د واک د ویشلو پلوی دی او ټینګار یې دا دی چې په دوستم باندې ترتیب شوی جرمی دوسیه وتړل شي. دوستم له می میاشت راهیسه چې کله د احمد اشتی د عریضې په اساس د لوی سرنوالۍ له لوري د اشتی د جنسي زورونې په قضیه کې ښکېلو بلل شو ترکیه ته تللی دی. د جنرال دوستم په شمول د افغانستان د نجات ائتلاف ولسمشر اشرف غنی د واک په انحصار تورن کړی دی. واشنگتن پوست ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې راخیستې چې په امریکا یې انتقاد کړی او ویلي دي چې د ضرورت په وخت یې موږ وکارولو او اوس ټول واک د ولسمشر غني او د هغه د ټیم په لاس کې دی. خو ولسمشر غني او د هغه ټیم بیا د ائتلاف کلک مخالفت کړی دی. د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوي ویلي په حکومت کې دننه اپوزیسیون منطق نه لري. ولسمشر غني هم څو ورځې مخکې د صنعتګرانو په غونډه کې د تدارکاتو کمیسیون په پروسیجر د افغانستان د نجات ائتلاف انتقادونو ته په اشاره وویل، هغه خلک چیغې وهي چې ګټې بندې شوې دي. واشنگتن پوست هم د چارو ادارې د مرسیال هارون چخانسوري په حواله لیکلي چې د لومړي ځل لپاره دغو واکمنو خلکو احساس کړ چې د غلطو کارونو په خاطر به د یوې مستقلې او غیر سیاسي قضایي قوې لخوا پختل کیږي. نارت ارکنسا دموکرات ګازټ ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د لوی قومندان په هدف ګرځولو سره تیروتنه کوي. نارت ارکنسا ورځپاڼې لیکلي هغه رپورټونه چې ګواکې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د قومندان جنرال جان نیکلسن د لرې کولو ګواښ کړی او د افغانستان په اړه د پالیسۍ اعلان ځنډیږي، افغانان اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي جنرال نیکلسن له 1400 راهیسې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو قومنداني په غاړه لري او په دغه جنگ ځپلي هیواد کې خورا زیات احترام ورته کیږي. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې له افغان پوځي او ملکي چارواکو سره اړیکې ښې کړي چې مخالفین ورځ تر بلې خپلو ممکنه حملو ته زور ورکړی دی. نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ وایي د ډونالډ ټرمپ دغه اعتراض چې نیکلسن ولې د افغانستان 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې، افغان سیاستوال غافلګیره کړي او وایي کابل د خپلو مخالفینو په وړاندې د واشنگتن تلپاتې ملاتړ ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر چې د ولسمشر کرزي نږدې همکارو ویلي د امریکا د ستراتیژۍ نشتوالی زموږ تر ټولو لوی اندېښنه ده. هغه ویلي موږ له یوې سیاسي ناکرارۍ او امنیتي کړکېچ سره مخ یو. عمر داودزی نارت ارکنسا ډیموکرات ګازټ ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان پوځ او ټولنیز بنسټونه د ګاونډیانو د مداخلې په خاطر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی داودزی دا هم ویلي چې امریکا د امتحان په حال کې ده او که وضعیت نور هم خراب شي خپل اعتبار به له لاسه ورکړي. مننه چې ازادي رادیو ته غوږستا. سو کول شي زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org باندې هم واوره. facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ، زموږ پښتو فیسبوک دی. د کونړ والی وایي د کونړ سیند باندې د برېښنا بندونو جوړولو قرارداد یو چینایي کمپنۍ سره لاسلیک شوی او په نږدې راتلونکي کې به د سروې او ورپسې عملي چارې پیل شي. والی وایي ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې خپلې د بند رغولو لپاره 100 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړي او د نورو هیوادونو مرستو ته صبر نه کوي. د کونړ اوسیدونکو هم له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دغه چارې پیل کړي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
له تیر څو کالو د افغان حکومت مشرانو د کونړ وسیدونکو سره ډیر ژمنی کړي چې د کونړ په سین به د اوبو او برېښنا بندونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه میگاواټه برېښنا تولید او په برکت به هیواد سناتی شي. څو ځله سروې هم شوي خو تر دې دمه یې د بندونو جوړولو عملی چارې نه دي پیل شوي. خو اوس د کونړ والی وحید الله کلیمزی وایي چې د چین یوې ساختماني کمپنۍ سره د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو قرارداد لاسلیک شوی او ډیر زر به یې د سروې کارونه پیل شي.
امانه خوشبختانه د دغه مشکلاتو سره سره د توافقنامه امضا شوې ده. موږ ته په چین کې د دې اطمینان راکړل شو چې بې قاعده شرطه به انشاءالله په اوله قدمه کې د دغه بندونو مطالعه سروې او ډیزاین تکمیلي په طول د شپږو میاشتو کې او د هغې نه وروسته به انشاءالله عملي چارې شروع کیږي.
والی وای ولسمشر غنی هم ورته ډاډ ورکړی چې د کونړ په سیند د بندونو جوړولو کار نور د مرستندویانو کومکونو ته نشي ځنډولې بلکې د یادو بندونو د پاره په سملاسي ډول 200 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي. د کونړ اوسیدونکو وای اوس چې ولسمشر غنی کومې هڅې پیل کړي دوی ملاتړ کوي او ترې غواړي چې د بندونو جوړولو باندې عملی کارونه پیل کړي.
نوم می سپیولاده کرزی سه په وخت کې هغه ډیر زلي زمون سره وادي کړی دی دلته ولایت تراغلی او دوالی صاحب سره د نورو چارواکو سره د کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي خو تر اوسه پورې یو واده هم عملی شوی نه ده. خو اوس په دې دوره کې اشرف غنی چې زمون سره وادي کړی دی زمون د چارواکو سره کتلی دی او ویلی دی چې کونړ په سیند باندې به ډیم جوړیږي دغه 200 میلیونه روپۍ چې د کونړ د ډیم د لپاره ځانګړي کړی دی مونږ ترې مننه کوو او هله لرو چې زر تر زره په دغه باندې کاروشي.
ازادي راډیو د اوبو او برېښنا پوخوانی وزیر اسماعیل خان سره څو ځله د کونړ په سیند د برېښنا بندونو جوړولو او د یاد سیند د اوبو د قوت په اړه مرکې کړي. هر ځل اسماعیل خان خلکو ته ډاډ ورکړی و چې په نږدې راتلونکي کې به د کونړ پر سیند د بندونو رغولو چارې پیل شي. یو ځل خو یې لا دا هم ویلي و چې دوی د دغه سیند څو ځایه سروې کړي چې یوازې په شپږو نقطو کې به پرې د بندونو جوړېدو سره 500 میگاواټه برېښنا ترلاسه شي. اسماعیل خان او ورسره ولسمشر کرزی دواړه له واکه لري شو خو په دومره اوږده موده کې دواړو خپلې کړې ژمنې پورا نکړي. خو اوس چې خلک د ولسمشر غنی کارونو ته ګوري نو هیله مند دي چې د کونړ په سیندونو به د اوبو او برېښنا ګڼ بندونه ورغوي او له دې پریمانه اوبو به پورا ګټه پورته کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی دی په پام کې لري د امریکا د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په امریکا کې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخابات 2020 کال کې کیږي. ښاغلی پنس په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه مقاله خپله ده د ده کورنۍ او ډلې ته له سپکاوي ډکه ده. د نړیوالو اژانسونو پر اساس صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیا لخوا د یوې خبري مقالې غندل نادر اقدام ګڼل کیږي. مایک پنس په خپل اعلامیه کې ویلي دی او ډله به یې ټولې هڅې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجنډا پر پرمختیا متمرکزې کړي چې وګوري په 2020 میلادي کال کې بیا د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکی وي. نیویارک ټایمز رسپانې د یکشمې په ورځ په خپله مقاله کې د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د څو غړو د هڅو په اړه جزئیات خپره کړي او دا یې یو پټ کمپاین بللی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې په لیکنې کې د مایک پنس د سیاسي پروګرام او په فعالانه ډول د راتلونکو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو جلبولو یادونه سوې او لیکلي دي. د پنس سلاکارانو چې نمونه نه دی اخیستل سوي ویلي چې ښاغلی پنس یوازې په هغه صورت کې راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدوي چې ټرمپ ورته ځان کاندید نه کړي. د ورځپاڼې په مقاله کې ویل سوي چې مایک پنس د انتخاباتي کمپاین لپاره د مالی مرستې جلبولو لپاره د سترې امریکا په نوم یوه کمیټه جوړه کړې چې له مرستندویو اشخاصو د 500,000 ډالرو په ارزښت چیکونه هم مني. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په حواله د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس تیر میاشت په واشنگټن کې د پیسو ټولولو د یو پروګرام پر مهال یو میلیون ډالر ټول کړل. دغه محفل ته د کانګرس غړي هم ورغلي وه او د امریکا د ولسمشر لور او د سپینې ماڼۍ سلاکارې ایوانکا ترامپ هم ورته وینا وکړه. تر اوسه د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ داسې اشارې نه دي ورکړي چې آیا غواړي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخاباتو ته هم ځان کاندید کړي کنه. خو د ده د ولسمشرۍ دورې لومړۍ شپږ میاشتې له لانجو ډکې وې، لکه د لوړ رتبه چارواکو لرې کول، حقوقي دعوا او د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په تړاو تحقیقات. د مایک پینس تر څنګ د سپینې ماڼۍ سلاکارې کیلیان کانوی هم د نیویورک ټایمز دغه مقاله رد کړه او ویې ویل ښاغلی پینس د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته چمتووالی نیسي، خو د ولسمشر په توګه نه بلکې د ولسمشر د مرستیال په حیث. هغې وویل مایک پینس ډیر وړ، فعال او ولسمشر ته وفادار شخص دی. په همدې حال کې د نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویاندې دانیل رودس په یوه اعلامیه کې وویل موږ په راپور ورکولو کې دقت ته ژمن یو.
اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه. افغان حکومت زینو وزارتونو ته نوی کاندید وزیران معرفي کړي دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت لپاره شهزاد آر یو بی او د فواید عامه وزارت لپاره یما یاری نوی کاندید وزیران معرفي شوي چې ډیر ژر به د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویلي د افغانستان په اړه به د امریکا نوې ستراتیژي په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. د پکتیا د والی ویاند وی په جانخیل ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو په لړ کې تر یو سلو اویا زیات دولت ضد وسلوال وژل شوي چې پکې پاکستانیان هم شامل دي. په جوزجان ولایت کې د پولیسو لخوا نږدې یو ټن تریاک کشف او ضبط کړای شوي. د ایران پوځ وایي د دوی یو سرتیری په یو پوځي اډه کې پر خپلو همکارانو ډزې کړي، څلور سرتیري وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. دغه پیښه پرون د تهران پلس کیلومتری کهریزک ښارګوټي کې شوې ده. د راپورونو په اساس د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سختدریزو وسلوالو له یوې ډلې سره جګړه هم کړې چې پکې دوه سختدریزي وژلي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هغه خبري راپور رد کړ چې ګواکې د امریکا د زور شلم کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ځان د کاندیدولو هڅه کوي. اوس هم
د جوان رنگونه
تاسو نه یو معرفي ولرو؟
زما نوم مجمل خیده، تقریبا نکاله کیږي چې د موډلینګ په برخه کې په افغانستان کې فعالیت لرو.
کدا راته وای څنګه د موډلینګ برخه ته راغلی؟ څنګه زبای شو لمشوم ته به مودې رښتې سره مینه وکړه د فتن راغلی؟
تقریبا نکاله کیږي د مسلک ته راغلی، یعنی په زیات خوشاله وم او زیات دا مې خوښېده چې خوش لباس اوسم په بازار کې، خوشتي په اوسم. بیا څوکه څوکه راغلم خیاطي ته، غوښتل مې چې زه په خپله خیاط شوم او ځان لپاره کالي وکړم. بیا دا که څوکه څوکه دوستانم تقاضا را چې وکړي چې موږ هم کالي آماده کا. بیا نور هوادو کې مو لیدل چې فیشن ټي وی برګ جوړی، یعنی موډلینګ هر یو ځان لپاره موډل لري. بیا ما هم غوښتل مشورې مو کورنۍ سره، دوستانو سره، اطلاعات فرهنګ سره او نورو چارواکو سره چې زه هم غواړم چې په رسمي توګه دا مسلک په افغانستان کې شروع کړم.
نو دا د کالیو په اړه کراته وای کنه، دا کالی چې تاسو ډیزاین کوي دا په خوانی دوه دستور د چې یعنی مخکې وو تاسو اوس بیا را ژوندۍ کوي که تاسو نوې طرحې وړاندې کوي؟
نوې طرحې هم لرو او د نوې طرحو په څنګه یعنی په خوانی ډیزاینونه چې ډېر قدامت لري په افغانستان کې د پخوا وختونو نه، یعنی د تاسو ویل چې د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه یا د سلطان غیاث الدین غوري، سلطان محمود غزنوي د وختونه موږ ډیزاینونه لرو، په باندې تحقیقات کوو، ولایتو ته سفرونه لرو، دانشمندانو سره یا لیکوالانو سره لنجینه، یعنی مرکې لرو، غوی سره ګورو چې یعنی د غزنی ولایت یا د پکتیا ولایت یا د بامیان ولایت د اصیل کالی اصلی دود پخواد شد و بیا بیمانی کار کو تحقیقات کو بیا بیتا اماغا فرهنگ رجوانده کو
دیر خواه زد چی گرم نام خودت تاسو دیر رنگینا کالی خسته کالی مغستی او دسی او دکان گینا سی چی دیر رنگینا دا رنگ رنگ کالی دی پکی چی واقعا سره و تراشی سره نکی گی چی دلار شی نو تاسو چی پکی دائم ناست استی چی ساس لری چی مد خوشحاله ساس کوی چی خپل وطن خسته جامع مودی او تاسو ترحه کوی او گنده
باور که زموش کور لا ایما دا دفتر نا 15 دقیم پرک نکی خو از رمی نکی چی لام دی ارشیف نا بحر و لرسم غوارم چی تل ملی دودونو سره وسم خپل کالی و سره وسم او نوی ترهونه و لرم نوی دیزاینو نو لرم یعنی غوارم چلو روی ساتا دی همدی کالی و پومنز که خوب بکمات دا
مننه چې لومړنۍ سارانی خبری مجله مو واوریده.